द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10:30 بجې شوې دي. یو ځل مې بیا په امرا ګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته. امریکا ویلی سنتاس اوبو لوزنامه د هند او پاکستان ترمنځ د امن ضمانت دی او په دوه هیوادونو یې یو وار بیا غکړی خپل منځ اختلافات د خبرو اترو د لارې حل کړی. نن به د امریکا سینټ دوه کمیټې په وروستي صدارتي انتخاباتو کې د روس لاس وهنو تورونو جاج اخلي او د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلی امریکا استخباراتي ادارو کارپوهان صلاحیت نه لري. اخوا د اسرائیل فوزی عدالت خپل یو فوزی ته د فلسطینی ترهګر جوبل حالت کې د وجنې په سر مجرم ګرځولی او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک خپل پیغام کې ویلي په کار ده دغه فوزی ته معافي ورکړي شي. او زه غوښته د خبرونو تفصیل ته د امریکا خارجه وزارت ویلی دی د اوبو تقسیم لپاره د هندو پاکستان ترمنځ شوی د سنتاس په نامه لوزنامه پاړه دی دواړه ایټمی هیوادونه خپل منځي اختلافونه ختم کړي. د روزانه معمول په لړ کې یو خبری غونډه ته د خارجه وزارت بیان جانکربي د شورو پورز ویلی دی باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو د لارې مسلې حل روباسي. عالمی مالیاتی بینک یا ورلڈ بینک هم 13 میاشت دوانو هیوادونو په خاص ویلو دوانه د پخپل مسله حل کړي. خوشړنکاران وایي دوانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه دومره زیات شوه دي چې مشکل ده کده مسله حل پخپل روخ کلی شي. د پاکستان مطبوعات وایي د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې پولیسو په لزګونو د تندرو اسلامي ډلو هغه پلویان نیولې دي چې پرونې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د شپږم تلین په موخه احتجاجونه کول. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر کال 2011 کې د جنوري په سلورمه نیټه د سره په ډیوټي مامور یو پولیس اسکر ممتاز قادری وجلو. هر کال د مدني ټولنو غړي په دغه ورځ سلمان تاثیر ته د عقیدت پیرزوون وړاندو کولو لپاره لاهور کې د شمو بلولو په ترڅ کې راجمع کیږي. خو پرون ځنو تندرو اسلامي ډلو هم په دې موقع د احتجاجونو اعلان کړو خو حکومت دغه احتجاجونو امنیت ته خطر بللو. د امریکا د سینټ د خارجه او استخباراتي چارو د کمیټو یو اهم غونډه به نن د زیارت په ورځ واشنگټن کې د بندو دروازو په شا کېږي چې پکې به د صدر اوباما انتظامی لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د روس مداخلت باندې پورته کړی شوي ګامونو او د امریکایي سفارتکارانو تنګولو په موضوع خبرې اترې کېږي. د کمیټې مشر جان مکین د شورو په ورځ په انتخاباتو کې د روس مداخلت جنګي ګام بللی. بلخوا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې خپل پیغامونو کې ویلي امریکایي استخباراتي او کامی امنیتي ادارو ولې اونکړی شول چې د روس د مداخلت مخه ونیسي. خو زیاتوي دغه ادارو سره تر دې دمه ثبوتونه نشته کنه د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام ته روس څنګه رسایي حاصله کړي. د امریکا صدر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب نائب صدر مایک پینس د شورو پورس کانګرس کې د خپلو سیاسي ډلو سره ویني او د پارلیمان غړو باندې به زور راچوي چې د اوباما کیر په حق یا مخالفت کې خپل هڅې توند کړي. د اسرائیل یو پوزي عدالت لخوا د پوز یو اسکر مجرم ګرځول ورسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی دی غواړي چې دغه پوزي ته معافي ورکړي شي. د الور غزاریا په نوم دغه پوزي اسکر باندې په پوزي عدالت کې دا ثابته شوه چې د تیر کال مارچ په میاش کې غربي اردن الخلیل سیمه کې یو غیر مسلح یو وشکلن ځوان عبدالفتاح شریف په جوبل حالت کې په ډزو وجلو او امریکا په عراق کې د داعش په ضد جګړې تیزولو لپاره د ځواکونو د سلاکارانو شمیره 450 ته رسولې او د شورو په ورځ یو اعلی پوځي ویان ویلي دا به روانه جګړه کې مؤثر وګرځي. دا وخت د امریکا 15,000 عسکر د عراق د 1,25,000 عسکرو سره د موصل سیمې د داعش قبضې نه آزادولو لپاره جګړه کې مرستې کوي. پینټاګان وایي اوس هم موصل کې 3,000 نه تر 5,000 پورې د داعش وسلوال جګړه کې بوخت دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې در سره اول رپورټ شریکو. د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو په سر باندې شوې د اوبو د ویش په سر شوې د سنتاس نیمې معاهده ته خطر جوړ شوې لري. د هغه وروستو چې هند وایي د هغه دریابونو په سر باندې به ډیمونه جوړوي چې کم د معاهدې په مطابق باندې د اوبو د استعمال حق یې پاکستان ته ملو دی. د دغه وروستو امریکا او ورلد بینک چې کم دی هغه ویلي دي چې پاکستان او هندوستان د پخپلو کې کینی او دغه مسله دی حل کړي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ را سره شریکوي.
امریکا ویلی د سنتاس اوبو منصوبه د لاسا پاکستان او هند ډیر کالونه په کلار تیر کړی او په سیمه امن یقیني شوه. په خپل ونی زبینا کې د خارجه وزارت ویان خاغلی جان کربی ویلی د تیر 50 کارونه د سنتاس اوبو منصوبه د پاکستان او هند د امن ضمانت ګرځیدلې. وایان ویلی پر ځای د دې چې امریکا د دواړو اټومي وسله لرونکي ګاونډیانو منځ ته ورشي پکار دا چې هند او پاکستان خپل منځ کې لانجې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزارت ویاند دا خو نه ویل چې په دغه لوزنامه هند سره کوم رقم خبرې اترې شوې دي، خو زیاته کړه امریکا په فراخه موضوعاتو هند او پاکستان سره همیش له نږدې نه تماس کې پاتې شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر کشاله هغه وخت شروع شو کله چې هند د پاکستان اړخته بیدون کې سندونو په اوبو خپل اړخته د کشنګنګا او رتلې په نوم باندې بندونو جوړولو فیصله وکړه چې د هند په وینا دی بندونو باندې بعد اوبو نه بجلی هم جوړوي. پاکستان ګمان کوي چې د دواړو بندونو بنیادی ډانچا د سنتاس منصوبې لاندې واضح شرطونو خلاف ورزي کوي. دغه معاهده کې هند او پاکستان یو بل سره په دې رضا خودلې و چې د خاص حجم او قسم والا بندونه به په دې اوبو نه تړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې نوړاندې په خپل یو راپور کې داوه کړې و چې امریکا د خپل ځان نه د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ دا معامله په امن سره هوارولو لپاره هڅې پیل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار سره پرستیو کې ټلیفوني تماس نیولې او د شخړې په بیلابیلو اړخونو یو بل سره خبرې اترې کړې وي. امریکا او ورلد بینک دواړه په دې یریږي چې کدا مسله اوږده شوه نو هغه لوزنامه به ختم شي کوم چې تر اوسه پاکستان او هند د اوبو پر سر د هر رقم شخړې جوړېدو مخه نیولې. په کال 1980 کې په 19 سپتمبر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ورلد بینک په دریم ګړتوب هند او پاکستان دا معاهده لاسلیک کړې وه چې سنتاس د اوبو لوزنامه یادیږي. ورلد بینک منلې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته کیدونکې د اوبو پر سر هرې لانجې هوارې کې به راوړاندې کیږي او د کارپوهانو په سلا به د مسلې حل یقیني کوي. د تیر کال 2018 نومبر 14 نیټه ورلد بینک د هند په خواست درې بې پلوه کارپوهانو دې مسلې ته د کتو لپاره منظوري هم ورکړې وه. د کال 1980 سنتاس منصوبه په نړۍ کې یوه کامیابه منصوبه ګڼل کیږي کومه چې د هند او پاکستان ترمنځ د سخت حالاتو جنگونو نه تیره شوې خو خپل نه دی بیللی. ورلد بینک دغه لوزنامه کې درېمګړې دی او کار د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او یو بل سره معلومات شریکولو پر سر کوي چې انډس کمیشن په نوم یادیږي. دا کمیشن دوه کمیشنران مشران لري چې یو د هند او بل د پاکستان لخوا ټاکل کیږي. اوسنۍ لانجا د هند لخوا 313 میگاواټه کشنګنګا او 850 میگاواټه د بجلی پیدا کوونکي رتلې ډیمونو پر سر ده. هند دا ډیمونه د کشنګنګا او چناب سیند باندې تړلو اراده لري. د امریکا خارجه وزارت لخوا نن وینا کې د پاکستان، چین او روس رسته ماسکو ناست پر سر هم سوالونه او ځوابونه شوي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کربی د یو سوال په جواب کې ویلي، امریکا د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې عمل ملاتړ کوي او هر څوک دې مت کې کو د افغانستان امداد کولو لپاره اراده لري نو امریکا یې هرکلی کوي.
ګران اوریدونکو، اوس په دې خبرونه کې د وړاندې کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
د افغانستان په 15 کلن جنگ کې د امریکای په هوایي حملو کې کله کله ډیر بی ګناه افغانان وجلې شوې دي. په دې سبب افغانستان کې د امریکای د هوایي حملو خلاف په خلکو کې ډیره کرکا خوره ده. د امریکای مشهوري هفتهیزي نیوز ویک په خپل تازه غنا کې افغانستان کې د امریکای د هوایي حملو په موضوع یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی، افغانستان کې د امریکای حمله اوس د عام اولس د پاره ولی خطرناکی شوی دی. د مضمون شروع د هلمند یو بزګر یعنی دهقان محمد اخلاص د قصې نه شوی دا د چا ورور محمد رسول چې په پولیس کې وو او په جګړه کې د طالبانو لاس لا ورغلی وو. طالبانو هغه په یو پخه ودانه کې ساتلی وو. د محمد اخلاص د ډیرو زارو مینتونو باوجود طالبانو هغه ته خپل رور پرینخودو او د محمد اخلاص یقین وشو چې طالبان به د ضرور عقوبت وجنی او هم دغه سی وشو چې سورځ پس د هغه د ورور د مرګ خبر دوی له ورغلو، خو هغه د طالبانو د لاس نه بلکې د امریکای په ډرون حمله کې وجلې شوی وو. د امریکای یو فوزی ویان خپل بیان کې په دغه ودانای هوایي حمله ومنله، خو د بندیوانو یا د عامو خلکو قتلان نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د کال 2015 په شروع کې د طالبانو خلاف د امریکای جنگ ختم شوه دی او صدر اوباما د 100,000 امریکانو فوزونو شمیر 100,000 تر کم کو، خو د امریکای هوایي جازونو د القاعده او د دولت اسلامیه په وفادارو جنگیالو خپل حمله جاری وساتلې. البته طالبانو باندې د امریکای د هوایي حملو په هغه صورت کې اجازه تو کله چې طالبانو سره په جنگ کې د افغان فوج خپي په خویدو وی، خو دې سره په زمینی جنگ کې حالات بې تولې شول ځکه چې د حمله کوونکو امریکانو هوایي جازونو لاندې د ځمکې نه د لارښودنې لپاره امریکني فوزونه نه وو او دا شان امریکانو فوزونه وه د افغان فوزونو په لارښودنه حمله کولې چې اکثر به په خطا ځینو کېدی. په دې سبب امریکنیانو زیات دار مدار په ډرون حملو وساتلو. افغانستان کې د امریکانو فوزونو یو پخوانی کمانډر کریس کولینډا وایي چې دا ډیر خطرناک صورتحال و ځکه چې امریکانو هوایي حملو کې به خپل خلک وجلې کېدل. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې 13 سپتمبر کې د کندوز په قطبی ښار د طالبانو د قبضې کېدو ذکر کړی دی او لیکي چې په کندوز د طالبانو د ورختو وروستو د امریکای کمانډو فوزیان د افغان فوزونو امداد لا ورغلل چې کندوز بیرته ونیسي. بلخوا امریکانو فوزي چارواکو خپل هوایي جازونه هم د امداد دپاره را وغوښتل، خو امریکانو هوایي جازونو کندوز کې په غلیم د حمله کولو په ځای د ډاکټرز وداؤٹ بارڈرز په جوړ هسپتال بمباری شروع کا او 2 سلویخ ډاکټران او رنځوران پکې او اجل.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او دا وخت په امریکا کې تر ټولو ګرمه موضوع دا ده چې د امریکا چې کوم دا وخت د صدر اوباما انتظامیه ده، هغه د استخباراتو د رپورټونو په بنیاد باندې د روس باندې دا تورونه لګولې دي چې په تیرو صدارتي انتخاباتو کې مداخلت کړی دی د انټرنیټ د لارې او د نتیجو بدلولو هڅې کړې دي. خو بیا ډونلډ ټرمپ چې کوم چا انتخابات ګټلي دي هغه دا وایي چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي ادارو سره داسې ثبوتونه نشته، په خاصه توګه چې کوم د ډیموکریټ ګوند چې کوم کمپیوټري نظام دی کنه هغه ته رسائی کړې ده. ډونلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه په دې میاشت کې د خپل صدارتي عہدې سوګند پورته کوي، خو د هغې نه وړاندې دلته دغه باسونه هم روان دي او سباله یعنی په امریکا کې سباله او د پاکستان کې نن د زیارت په ورځ باندې به د سینټ خصوصي کمیټو غونډه هم کیږي چې پکې به د روس په انتخاباتو کې لاس وهنو او دغه شان د امریکا سفارتکارانو چې کوم تنګولو سلسله ده په هغې باندې به خبرې اترې کیږي او جاج به اخیستل کیږي. په دې اړه سره یو تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار د وایس اف امریکا یو رپورټ را سره ارباب محمود علی شریکوي.
د امریکای د سنټ د بارنو چارو د کمیټې مشر سنټر جان میکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټول هیل کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت میکین وویل چې د جمهوریت بنیادی شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو قام تباه کی. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدرتی کمپین کې د مداخلت هڅه کړې. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کېږي، دوی نن هم په دې سوالونه راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د نهه پورس ناوخته شروع شوي ټویټس کې ټرمپ په سی آی اے، ایف بی آی او نورو استخباراتي ادارو ټکونه کړي او وایي دا ادارې هیڅ ثبوت نه لري چې روس د ډیموکراتیک پارټۍ په کمپیوټرو حمله کړې ده او بیا را جمع کړي معلومات یې ویکیلیکس ته ورکړي. ټرمپ وایي دته د روس د انټرنیټ د حملې په هکله د استخباراتي معلوماتو ورکولو غونډه تر د جمعې د ورځې پورې ځنډولې شوې ده. د زیاتوي کېدلی شي دوی ته د کیس جوړولو لپاره نور وخت په کار وي او دا ډېره عجیبه خبره ده. د چهارشنبه پر ورځ د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج د امریکا په فوکس ټلویزیون خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګنې روس ویکیلیکس ته د ډیموکراتیک پارټۍ په حق له معلومات ورکړي وو. ټرمپ دې پسې سمدستي ټویټ وکړو چې جولیان اسانج وایي چې یو 14 کلنه کس هم د پودیستا معلومات پټولی شي. ډیموکراتیک نیشنل کمیټي ولې دومره بې غوره وه؟ د ټرمپ اشاره هغو په زرګونو ایمیلو او دستاویزونو ته ده کوم چې د ډیموکراتیک نیشنل کمیټه او د هیلری کلینټن د کمپین د مشر جان پودیستا د کمپیوټرونو غلا شوی وو. دا معلومات بیا ویکیلیکس د صدارتي انتخاباتو په وخت د اولستا ښکار کول شروع کړی وو. ځینې معلومات د کلینټن د کمپین لپاره ډیر بد وو او سیډونکو غني د ټرمپ ته د کلینټن په خلاف ګټه کې مرسته کړې. د امریکای د استخباراتو مرکزی اداره سی آی اے او د پلټنو وفاقي اداره ایف بی آی دواړه د فیصله تر رسیدلی چې د انټرنیټ د لارې د غلا پشا د روس لاس ته او په سوچ یې د انتخاباتو ګډوډولو په نیت دا معلومات بیا ویکیلیکس ته ورکړي. د امریکای د سنټ د آرمډ سرویسز کمیټي به هم یو غونډه کوي چرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قامی استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي. د استخباراتو مشرانو او صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتن ته ګوته نیسي او وایي ماسکو کې داسې قسمه کار د اعلی کچې د اجازت نه بغیر نشي کېدلې. د ریپبلیکن سینیټر لینسی ګرام په ټویټر ویلي اسانج د امریکا پاتې راوستلو تاریخ لري او نه ګڼي چې د امریکا ولس د جولیان اسانج په خبرو باور وکړي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې استخباراتي ټولنې د امریکا په انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په حق له د هر څه د بیا کتنې کار پوره کړي. چارواکي دا هم ویلي چې ټرمپ سره په دې حق له د معلوماتو شریکولو یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما تبا دا ټول معلومات مخې ته کړي.
ګران اوردونکو، پرون د اسرائیل یو پوځي عدالت د اسرائیل یو هغه پوزي ته هغه پوزي مجرم ګرځول دي جرم په ثابت شوی لري په کم اسرائیلی پوزي باندې چې دا تور وو چې په زخمی حالت کې یو فلسطینی تن چې کوم دی هغه غیر مسلح او بیا په ډزو وشتري وجلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک باندې دا پیغام ورکړی دی چې باید د فوجي ته معافي ورکړي شي. د ریډیو ریډیو همکار زید خټک په دوه صف امریکا یو رپورټ راکوي.
شروع پورز اسرائیل کې یو فوجي عدالت د اسرائیل یو عسکر تیر کال غربي غاړه کې یو فلسطینی تن په وجنه تورن ګرځولې. دې فیصلې لوجه ملک یو ځل بیا رائے تقسیم شوی. داسې ډېر کمتر شوی چې یو عسکر ته فلسطینی حمله کوونکی د ځواب ویلو په محال شوی ګامونو باندې تورن ګرځول شوی وي، خو زیاتره اوس په دې خفه هم دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګیدونکي یو عسکر عدالت ته لکه د عام مجرمانو په شان مخامخ کړی شو. د فیصلې اورولو په محال کرنل مایا هیلر ویلي دا حقیقت چې په ځمکه پروت تن یو ترهګر وو د دې فوزی عمل جواز نشي جوړېدی. دغه پیښه نه میاشتې وړاندې غربي غاړه کې د چاړو په وهنو یو شمیر پیښونه یوه ده. یو فلسطینی تن یو اسرائیلي عسکر په چاړو وهلو، خو اسرائیلي عسکرو دغه فلسطینی تن قابو کړو او په ځمکه بغیر د څه حرکت کولو پرېوتو. بیا د موبایل یو ویډیو ښایي نورلس کلن سارجن ایلار ایزیریا حمله کوونکي پلو خپل ټوپک ونیولو او هغه په سر وویشتو. عسکر ورستو ویلي وو دغه تن پورې بم تړلی وو، خو دغه کمانډرانو د هغه دغه دریز رد کړو او وایي حمله کوونکي په ځمکه پریوتو ورستو کوم خطر نه وو. وایي عسکر د فوزي قانون خلاف ورزي کړي، دغه دریز عدالت منلی. د فیصلې ورستو اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فیسبوک باندې جاری کړي خپل پیغام کې ویلي غواړي سارجن ایزیریا ته بخښنه وشي. نتنیاهو خپل پیغام کې لیکلي موږ داسې یو فوج لرو چې د دې ملک د وجود اساس دی، دغه عسکر د دوی زامن او لونه دي او باید دوی د کوم قسمه شخړې نه بالا پاتې شي. نو دی غواړي ایلار ایزیریا ته بخښنه وکړی شي. صدر ریوو ریولیا یوازې تن دی چې دا فیصله کولی شي. دغه دفتر وایي صدر غواړي عدالتي نظام باید پوره شي چې پکې اپیل هم شامل دی. دینه وړاندې چې هغه په بخښنې غور وکړي. دا ډیره سنجیده مسله جوړه شوې ځکه چې ژور سیاسي مذهبي او کلتوري اختلافاتو پرته فوز یوازنۍ اداره ده چې پرې ټول کام یو موټی دی. خو دې فیصلې مخالفت کوونکي که ډېر دي نو ډېرو ستایلي هم ده. د منځ ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر فیلیپ لوتر ویلي د اسرائیل فوز یو عسکر د عدالت لخوا تورن ګرځول دغه ملک یو کمتیره پیښه ده چرته ریاست ډیر وخت راسي په زور زیاتی تورن ګرځولی شي. دی وایي دا فیصله صحیح اړخته یو وړوکی ګام دی او ورسره به دا یوه هیله جوړه شي چې کوم عسکر غیر قانوني کارونه کوي هغه به د انصاف نه بچ پاتې نشي.
درنو اوریدونکو په کوټه کې په ګندنالو کې یو خاص قسمه وایرس د پولیو موندل شوی لري. په دغه وجه باندې په کوټه کې د 5 ورځو خصوصي پولیو مهم روان دی. نن څلورمه ورځ د ریډیو ریډیو خبريال ایوب ترین په یو رپورټ را سره شریک کوي.
د کوټ د بلیلی په ناپاک او بو کې 13 ورځ د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاک او بو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې لامل په نومبر او د اکتوبر په میاس کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی وو. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړې کمپاینې پیل کړې دي چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین د سې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول. نو چې مانو دا محسوس کول چې کېدای شي د کورنیانو د خواسه او د اغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي اغه کې لږ مشکلات وي، خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې زین سازي سوی د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې و چې هغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه ور روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندي دي په داسې انسازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پرداشي باندې متفقه کړې دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټا بلاک کې د کوټې پښین او کلاب دولا د پر ډیر ضروری سوې دي.
شاپور تیره ورځ د افغانستان او پولیس ته چیرمه و پنجپای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړې وې. چیرې چې په بیلابیلو کیمپونو کې د افغان ماشومانو شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور د غټه مسله په پنچپای کې دا ده چې کم چمان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز چې دي د هغو مانیټرنګ په دومره وسیع رقبه کې څنګه وکول سي. او ورسره خبره دا ده چې چونکې پنچپای د درو ضلعو سره لګیږي لکه پشین کل عبدالله سره او د نوشکې سره بارډر لري، نو دغه شی یو مشکتی چې موږ سداسي یو کلی یا یو کورونه د افغانستان پر بارډر باندې، د پشین پر بارډر باندې یا د کل عبدالله پر بارډر باندې مس نسباته، او دا د پاره هغه به یو ایکسرسایز وکړي چې دردا ګردو بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه به ډیمارکیشن وکړي.
دلته د چارواک په وینا چې پروان 15 ورځنی ځانګړي کمپین کې د 400,000 څخه زیات ماشومان ته د پولیو زد څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. خود کارکونکو له خوا دا شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچه زیاته شوی ده. دغه یو لوی هله د پولیو زد پرله پسې کمپینونه شودل شوی دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوٹ.
اوس ته وړاندې کوي اداریا.
امریکی په دسمبر کې د بشری حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلو خپلوانو د غم لړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړی وي. د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د اولسو قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافی سره بندیوان ساتلې شوې دي. سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیری، بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سببه د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي، کوم چې د دوی لپاره بشکه یو سخت سزا ده. په دې کې د دوی لونه زامن، مور پلار، ورونه خويندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده. میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپلو امناکو سرګرمو په سر د 1400 کالو د قید سزا تیری. د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقوقو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا. دې د خپل سزا خلاف خواست داخل کړي وو، خو د اپیلونو عدالت په 13 ستمبر کې د دې سزا د بشری حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده. د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بللی ده. نرگس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دې ته د نظر مسله پیخه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته، خو حاکمان ورله دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی خبرګونی بچی دیتا سترګې پلار دی. د دې د خاون تقی رحمانی وینا ده چې د خونه د دې د کورودانې نرګس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډکه خونه وا. دې پسې د خاندان هر وګړې غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرګس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپل کورنۍ خلکو سره یوځای شي. د امریکای زنانه سفیر سمانتا پاور ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرګس محمدی هم خوشی کړی شي.
دا ګران اردوونکو او د خبرونو وخت سره ترسي ما خامش پک بجو بیا تاسو په وړاندې راځو زنو شروان کلندر په لویل سپارم او د ټکنیکی اړخ ته مصرف کوو سره وخت